A1, the hits.
امریکا غشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم پرانه خبرونه کې موږ په افغانستان کې په وروستیو سقوطونو د هغو په لاملونو او په دغه اړه د اندېښنو په اړه خبرې کوو. زموږ سره په دې خبرونه کې درې قدرمن اشخاص: په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی جاوید ساپه، د کندوز ولایت یو ځوان ضیاء الرحمن فاروقي او مدني فعال عبدالله ساپه میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لسوای.
زمنګ اولنې ملما زیورامن سیب دی. زیورامن د قندوز ولایت اوسیدونکو دی. زیورامن ورور تاسو په قندوز کې وې د جګړې په وخت کې؟ د قندوز خر باندې چې د روسي جګړه شروع کړه چې سقوط یې وکړ، دا غزه حالت څنګه و؟
سلامونه او احترامات. جګړه خو ډیر وخت را پدې خوا شروع ده، بلکې تاریخي لوی تاریخ لري. خو دا جګړه چې دا اوسنۍ ده، خلک یې ماجر کړي دي او د لوی ناورین او بدبختۍ سره مخ کړي دي. نو د دې تقریبا د تیر دوه میاشتې دا دومره وخت پکېږي چې لومړی به همداسې په عجیب شکل باندې ولسوالۍ پرېښودل شوې. که په هغه وختونو کې یو څه مقاومت شوی وي یا یو څه د ولسوالیو د نیولو وړاندې کې یو دولت یو څه مبارزه کړې وي، یو څه قرباني په هغه وخت کې ورکړې وي، نو نن به د دې شاهد نه وي. دا چې ولسوالۍ په سم لاس پرېښودل شولې.
عبدالله ساپه صاحب، زیورامن د قندوز په اړه خبرې وکړلې، تاسو د یو مدني فعال په توګه زم مطمئن یم چې د افغانستان په حالاتو باندې نظر ساتئ. تقریبا د وو شاوخوا کې غټو خارونو په دې وروستیو کې سقوط وکړ، حالت ستاسو نظر څه دی؟ حالت دومره ولې خراب شو؟ پوښتنه دا وه چې په دې وروستیو کې پرله پسې تقریبا وو خارونو سقوط وکړ، تاسو یو مدني فعال وي د افغانستان د حالتونه خبرې وي، ستاسو له نظره د حالت ولې دومره خراب شو؟
ډیره مننه. اصلا کله چې امریکا په 2009 کې یو کورونا چاپی ډول باندې دومره مایوس وو، خو یا یې دومره په اصطلاح باندې پورو کې نرمښت وښوده چې هغې مخالفینو ته موږ روحیه ورکړه، او برعکس د افغانستان حکومت د یو شریک په حیث باندې هغې ته یو ډول شا واړول شوه. افغانستان حکومت یو ډول قدم انزوا ته وویل شو، او د طالبانو پرې ډېرې مهمې وټنل شوې. البته په شروع کې داسې حد یا داسې فکرونه وو د سره د آتشباز یا په اصطلاح اوربان او یا به ځینې نور د ځاننه ناتوښي چې هغه به وکړی شي تر څو د سولې او د پایدارې سولې د راتګ باعث شي، ولې هغه کار ونه شو. سل ډول یو لوری چې هغه امریکایانو دوی ډېر زیات نرمښت ښوده د هرې جګړې یو ډول شاتګ کوو، ولې طالبان په خپله خبره باندې کلک درېدل. همدا دلیل و چې په څو وار دا خبرې پیل شوې او په څو وار بېرته وځنډېدې. بېخي حدې یو ډول د افغانستان په حکومت باندې بد اغېزه وکړه، او هغه بد اغېزه دا وه چې افغانستان د یو شریک په هیڅ جواته به ورول شو دا شی زمنګ امنیتي ورکونه او زمنګ په ټوله کې هغه زمنګ نظامي تضعیف یا د ضعیف حالت سره مخ چې دوی راغل مستقیما د دوی سره تړون لاسلیک دغه وخت کې دوی ته لږ ډیر امتیازات ورکول شول او عین وخت کې د افغان ځواکونو نه هوایي ملاتړ واخیستل شو نو دوی د دوی هغه مورال اصلا د دې باعث شو او د هغه حمایت چې د افغان ځواکونو نه اخیستی وو او هغه یو ډول روحي زوفوالی چې افغان ځواکونو ته په دې پروسه باندې ورسېد هغه د دې باعث شو چې طالبان ډېر پرمختګ وکړي.
ډیره مننه صافی صاحب. وکیل صاحب تاسو د صافی صاحب خبرې مو اورېدلې. صافی صاحب یو وړخته اشاره وکړل او خو زه فکر کوم یو داخلي اړخ هم لري لکه ضیاء الرحمن چې ویل په ډیرو ځایونو کې جګړه نه ده شوې. مثلا دیو قندوز یاد کړه خو په سمنګانو کې یا په ځینې نورو ځایونو کې داسې فکر کېږي چې جګړه ونه شوله، امنیتي قواو جګړه ونه کړله. ستاسو له نظره د دې څه وجه وه، د دې څه لامل و چې جګړه ونه شوه؟
ډیره مننه چوال صاحب تاسو ته، ضیاء صاحب، صافی صاحب، ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصلا موضوع په داسې وخت کې دغه بحراني حالت ته لاړه د افغانستان دغه وضعیت، کله چې کله امریکي اعلان وکړ چې د دوی سرتیری به وځي، ولې د دوی سرتیری په هغه وخت کې چې دوی نیټه ټاکلې وه هغې څخه ډېر وړاندې ووتل، نو له همدغه موقع څخه چې د امریکي تصمیم و په عجولانه شکل باندې خپل سرتیری د افغانستان څخه وویستل، همدارنګه د دوی هغه هوایي قوا او سپورټ چې و هغه په هماغه عیني وخت کې کم شو، دغسې پیسونه او د افغانستان د حکومت په اوبو باندې چې زمونږ یو کمزوری حکومت دی د هغوی حواله کېدل، او دغه ترانزیشن مرحله دا پخپله د دې سبب شو چې طالبان له دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هغوی ملګري ملاتړي استفاده وکړي او دغه ځینې ولسوالیو کې جنګ ته شدت ورکړي. همدارنګه د دښمن ډیر بد تبلیغ و چې دغه بد تبلیغ د دې لامل شو، د دې باعث شو چې د سرتیرو مورال یو څه ناڅه ضعیفه شي او د حکومتي دستګاه، د تبلیغاتي دستګاه ډیره زیاته کمزوري وه. که څه هم د حکومت سره په ډیره لویه پیمانه باندې په ګډه کچه باندې وسله، سرتیری، امکانات د طالب څخه ډیر زیات و، خو دا د دې لامل شو چې په ځینو ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو دا په دې معنا باندې هیڅ کلم نه ده چې دغه غټو ښارونو سقوط کړی دی یا ولسوالیو سقوط کړی دی او دغه به همدغسې پاتې شي. په ځینو ځینو ولایاتو کې، او بله تر ټولو مهمه خبره زما په نظر باندې دا وه چې کوم ولسوالیو یا کوم ښارونو سقوط کړی دی، که تاسو وګورئ فکر وکړئ تر ټولو لوی لامل یې دا دی چې هلته یو په ډېره غټه کچه باندې زورواکي او د دوی هغه خپلسري او بدماشي د ځینو ځینو خلکو قایمه وه، چې همدا د دې سبب شو د حکومت یو کمزور، د حکومت وضعیت په هغه شکل باندې چې څنګه په دغه ولایتونو کې وي نه و. نو طالب او دښمن له دغه څخه بده استفاده وکړه او اول حمله په هماغه ځایو باندې وکړه چې دوی پکې تر ډېره کامیاب شول. خو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت هم په ځینو برخو کې داسې ولسوالۍ بېرته ونیولې چې هغه په دولسو کلو کې نه وې نیولې. اوس موږ هغه د افغانستان حکومت د طالبانو سره هغه د جنګ صحیح مرحلې ته داخل شوی دی او شامل شوی دی. نو د دې ډېرې نورې وجې هم کېدلی شي، خو دغه څو وجې ما یادې کړلې. ملي امنیتي ځواکونو په ځینو برخو کې هغه همغږي نه وه، د دوی په رهبرۍ کې تر اوسه پورې مشکل شته دی چې دغه
قندوز حالت خبر ہوئی. قندوز کی وسط سے ڈبل حالت دی دخار وزا چند دا
وروسته د دینه چې خار د طالبانو نه خبرږي خلکو ته دا پیغام رسول دی اوسیدونکو ته چې محمود ملکی مامورین د خپل دندو ته راوګرځي او دکانداران د خپل دکان ته راشي، بس فروشان د خپل کار وکړي. په عام لکه څنګه چې مخکې ادامه ورکول خپل پرونته د هماغه شان ادامه ورکړي د خار وسط دغه شکل کې دی. صرف دغه یو د غیرت نقطه پاتې ده هوایي میدان د قندوز چې د دین اوس ولست ډیر زړه زوريږي مخالفین مراقبه دي شاوخوا در چاته چې عام خلک اوسېږي په دغه کورونو کې یا په دغه صحیحو کې ځای پر ځای شوي دي او د امنیتي ځواکونو هم چې کومه قرارګاوي یا ادارې د ښار په منځ کې لرلې لاغینا تللي دي پریښي دي هوایي ډګر ته تللي دي او لاغ ځینې مخالفینو سره جوابي ډزې ورکوي چې دا اوس د دې میدان وایي ته نږدې خلکو ته لویه خساره واردوي هغه خلک چې رامد ترسمی دلته دوی وضعیت ولید حتی تر دې پورې چې زخمیانې لږ خپل وخت تېروي دا د کندوز کلي وضعیت دی یعنی داسې وضعیت دی فلحال چې دا په تېرو هغه څلوېښت یا پنځوس کالو کې نو تکرار شوی
خډیر سیته مننه عبدالله صاحب سپ تاسو د افغانستان حالت سره د نږدې نه د څه چې وشو لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه او صاحب سپ ته اشاره وکړه مختلف ابعاد لري ستاسو له نظره کوم کارونه چې باید شوي وي چې ونه شو
اگر حد چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره موجود او هغه ډیر کار نه و یو څه کمبودیان یې درلودلې یعنی دوی د دغې ډول بحران آمادګي او اصلا توقع نه درلوده چې هغه رامنځته شي او زه فکر کوم د دې بېلابېل دلایل دي څنګه چې وکیل صاحب هغې ته اشاره درلوده مثلا په ځینو سیمو کې ځینې سیمو کې چې نړیوالې ټولنې د تیرو نولسو یا شلو کلونو هغه خلک چې دوی حمایت کول او ساتلې او هغه ځانونه د قومونو مشران ګڼل او د دغه سیمو مالکان ځانونه ګڼل هغوی او د حکومت ترمنځ یو فاصله وه او بغیر د فاصلې هم یعنی هغه ملي اجماع موجوده نه وه ولې د دې تر څنګ اصلي لامل دا هم نه و که ملي اجماع موجوده وی نو دوی به د دې شي دفاع کړی وی اصلا یو داسې حالت سره دوی مخ شول چې هغه غیر مترقبه و نو یو لامل یې دا و دویم لامل دا کېدی شي بل بحث دا و چې متاسفانه موږ د جګړې په مدیریت کې هغه اروایي لحاظ یا موږ یا د تبلیغاتي لحاظ موږ اسان مدیریت نه کړی شو چې دې هم په لویه کچه موږ امنیتي ځواکونو ته او زموږ د شونو ته تاوان وکړه همدارنګه هغه لازمه همغږي چې ضرور و د امنیتي سکتور ترمنځ هغه متاسفانه په هغه ډول باندې نه وه چې باید وی نو زه فکر کوم دغه ټول شیان د دې باعث و چې ډیری ښارونه د لاس نه ووتل او یا یې په ډیر شدت باندې او یا یې په ډیر سرعت باندې سقوط وکړ بل خبره دا و چې حکومت زه فکر کوم داسې پلان درلود اول نه چې دوی ګوندې طالبانو ته سیمې پرېږدي ځکه طالبان ډېر کله په جګړه کې د خلکو د کورونو نه استفاده کوي نو کله چې دوی میدان ته نه راځي په هغه صورت کې هغه دواړه لوري هغه د جنګ بیلانس په سمه توګه نه شي ساتلی نو زه فکر کوم د دوی حکومت ستراتیجي دا هم وه چې دوی د ځینې سیمې پرېږدي تر څو دوی ښکاره شي او دوی ورسره بیا وجنګي
وکیل صاحب ساپی صاحب هم ته چې اشاره وکړله دغه داخلي به چې مثلا همغږي نه وه د قواو ترمنځ یا د تبلیغاتو ښکار شول د پارلمان وظیفه دا ده چې په حکومت باندې څار وساتي ستاسو ولسي جرګه په ځانګړي توګه دای مسؤلیت دی چې حکومت وخت په وخت راوغواړي او هغونه د کړنو پوښتنه وکړي په دې موجوده حالت کې د پارلمان او د حکومت ترمنځ خصوصا د امنیتي سکتور د وزارتونو ترمنځ همغږي ته کومې کچې پورې ده
تقریبا یو هفته وړاندې د ولسمشر په هدایت باندې و ځانګړې ونډه تر سره شوه پولیسي جرګه کې بیړنۍ ناسته وه چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو تصمیم ونیول شي تاسو به لیدلي وي چې د ولسمشر څخه د ولسي جرګې د استازو د خپلو ولایتونو په کچه باندې ډېرې زیاتې کیلې لرلې ولې هېڅ یو یې د خپل ولایت په سطحه باندې هغه کیله یا کومه داسې یو خبره ونه کړه چې دغه همغږي قطع کي یا د نه همغږۍ دغه وکي نشاني وښایي بلکې په ټوله کې چې د ولسي جرګې او د سنا مجلس په د ولسي جرګې په تالار کې راټول شوي وو تقریبا د 270 څخه ډېر د ولس استازي موجود وو دوی د ولسمشر د خبرو تایید وکړ او همدارنګه د خپلو ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ او په زغرده باندې دا ویل چې دا وطن دغه د شلو کالو قرباني دغه د نظام کومه ډانچه چې ده د دې څخه موږ حمایت کوو او په کلکه باندې دغه خپلو سرتیرو د خپل نظام او د خپلو خلکو سره ولاړ یو. د ولسي جرګې دغه غونډه او ناسته دا په دې معنا ده چې د هرې ولسوالۍ او د هر ولایت څخه د سنا مجلس نمایندګان، د ولسي جرګې نمایندګان او د ولسونو نمایندګان په ټوله کې دوی په ټوله کې په دې باندې پریکړه وکړه چې موږ د نظام تر شا ولاړ یو. دای نړیواله ته پیغام ورکړ چې طالب دا یوازې دی، دا په زور حکومت کول غواړي، ولې کچیرې دوی وغواړي د سولې لپاره هم په دوی باندې بیا هم غږ وشو چې په یو میز باندې سره کینی خبرې وکړي، که د واک د تقسیم خبره وي، که هغه د امتیازاتو خبره وي. ولې بل طرف ته متاسفانه او بدبختانه چې طالب جنگ ته زور ورکړی دی، په زور باندې حکومت کوي، او زه فکر نه کوم چې دغه به یو ښه لاره یې سمه لاره یې. نو زما نظر خدا دی چې د حکومت سره ولس، د ولسي جرګه او ډیر زیات خلک چې هغه د حکومت سره ولاړ دي، بل طرف ته د خلکو ژوند په ډیر بد حالت کې دی. په هغه سیمو کې چې کوم ځای کې طالبان واکمن شوي دي، ډیرې زیاتې ستونزې او مشکلات دي. نو په دې حساب باندې زه ویلی شم چې ولسي جرګه او د حکومت سره په دې وخت کې همغږي ده، ورسره کلکه ولاړه ده، او همدغسې تر څو پورې چې وضعیت تغییر نه وي کړی، دوی به همدغسې په کلکه باندې خپل دریځ د حکومت نه ملاتړ اعلانوي.
بالکل، تاسو خو د پارلمان د ملاتړ خبره وکړله چې د ولسمشر نه ښکاره ملاتړ وکړل، ته رایه ورکړله، خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران اوس هم سرپرستی، فکر کېږي چې دا کار د وزیرانو د دغو وزیرانو د کمزوري فعالیت لامل شوی دی، ولې پارلمان ته تر اوسه دغه وزیران نه دي معرفي شوي؟
اصلا خبره هم دا ده چې د ولسي جرګې ګیله هم دغه ده چې په خپله د حکومت لخوا په ډېره برخه کې قانون نقض شوی دی، دوی تل په قانون باندې خیخي دي. دغه د سرپرستو وزیرانو د نه معرفي کېدلو خبره، یا هغه وزیران چې د باور رایې نه ترلاسه کړې تر اوسه پورې دي، همدغسې لسګونه او سلګونه انتقادات موږ په حکومت باندې لرو چې دا په خپله د همدې سبب کېږي. یو وزیر چې هغه ولسي جرګې ته جوابګو نه وي، هغه د ولسي جرګې حساب ته نظریږي، هغه زورواکي کوي. د یو زورواکي، د یو طالب او د یو وزیر ترمنځ توپیر باید چې همدا وي چې دوی ولسي جرګې ته حاضر شي، قانوني توګه باندې دوی نومان شي، بیا د ولسي جرګې څخه رایه واخلي، او که رایه واخیستله په هغه صورت کې بیا ولسي جرګې ته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې هغوی د امنیتي ارګانو دغه کوم وزیران چې دي دا راوغواړي. ښکاره مثالونه موږ لرو چې په ځینو ولایاتو کې داسې یو تبعیضي چلند شوی دی چې هلته د ورځې دوه او درې او څلور ځله هوایي ځواک او تیاري تللي دي. ولې په ځینو ولایاتو کې چې زه په خپله د دې شاهد یم، په څلوېښتو او په یو څلوېښتو ورځو کې زموږ غږ نه دی اورېدل شوی. نو که چیرې د دوی سره، د ولسي جرګې سره د دوی صلاحیت وی چې دوی استیزا کوي، دوی راوغواړي، دوی د ووټ له لارې بیرته د چا خبره ډیسکوالیفای کی یا تیرې رایه واخلي، نو دوی به هیڅکله هم دغسې نه وی کړی. نو زموږ له حکومت څخه همدغه ګیله ده چې دوی په ټوله کې ولسي جرګې ته هغه چې څومره لازم دی احترام نه دی کړی. د دوی د په ځای د دې چې خپله انرژي د خلکو په خدماتو کې مصرف کړي، د دښمن په تبلیغ باندې مصرف کړي، دوی راځي د ولسي جرګې سره موقف نیسي، دوی سره موضع ګیری کوي، او د دوی لپاره یو تبلیغاتي دستګاه پرانستې ده چې د ولسي جرګې هغه وکیلان چې کوم د دې ملت لپاره کار کوي، د دوی په مقابل کې یو موضع ګیری وکړي.
صاحب صاحب، ستاسو له نظره د دغه سرپرستۍ کلتور د وزارتونو یا د وزیرانو پر پکړونو باندې څومره اغیز کوي؟
اصلا بحث هم دا ده چې قانوني لارې هم دا ده چې ولسمشر باید یو څوک نوماند کړي، او هغه د رایې اخیستنې لپاره باید واستول شي ولسي جرګې ته. مګر هم که تاسو وګورئ، وروستۍ ګمارنې په امنیتي سکتور کې ډېرې په عجله باندې وشوي، او د هغې بېلابېل عوامل موجود. مثلا د دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزیر میاشتې کېږي، یعنی چې دوی د پوزیشنونو یا د ځایونو ته راغلي دي. البته د دې نه مخکې چې څوک وو هغه رایې ته تللي وو، نو زه فکر کوم چې دغه د جګړې شدت او دغه یو ډول په دې مملکت کې هغه د استراري حالت حاکمیت حکومت دې ته مجبور کړی دی چې وزیر صاحبان په دغه ډول وساتي. ولې دا بلا خوې د ولسمشر کله ولسی جرګې ته ځي او هلته د هغوی نه د ملاتړ غوښتنه کوي، په عین حالت کې د دې وزیر صاحبانو سرپرستی هم پای ته رسول شوې وي. ولې متاسفانه دلته په تاریخي لحاظ هم د حکومت او د اجرایه قوې او د مقننې قوې ترمنځ هغه ترینګلتیا، خصوصا د اجرایه قوې او د ولسي جرګې ترمنځ هغه ترینګلتیا د وخت نه موجوده وه او همیش باید هم وي تر څو هغه په سمه توګه چک او بیلانس په حکومتوالۍ کې موجود وي. ولې متاسفانه کله کله دغه رقابت او دغه ترینګلتیا بیا منفي اړخ ته ځي او دا په ولس او په حکومتوالۍ باندې منفي اغېز کوي.
زیورامن په قندوز کې هم خلک څه فکر کوي د موجوده حالاتو په اړه؟ آیا د اوس هم د راتلونکي په اړه امیدوار دي فکر کوي چې حالت به زر بیرته نورمال شي؟
ارچوال صاحب، اوس هغه خلک قندوز نه کابل ته راغلي دي، څه هم یعنی موږ خپله په دې مطمئن یو چې حالات اوس نسبتا بغیر له دغې ساحې نه چې مخالفین او دولت هلته حضور لري او یو بل سره مقابل جوابي ډزې کېږي د دې ساحې نه ور اخوا ته، که هغه ولسوالۍ دي او که د ښار څلور طرفونه دي، نسبتا امن دي. نو موږ بیرته د قندوز د ځوانانو په شکل باندې هم د دې خپلو مهاجر شوو خویندو وروڼو یو سروې کوله. په دې کې بار بار پوښتنه مو دا کوله چې هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې ورسوم، چې ځکه چې د قندوز دا لومړی ځل نه دی چې د مخالفینو لاسته غورځېږي. لومړی سقوط یې په 2015 کې و چې عیني حالت په هماغه وخت کې رامنځته شوي و.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو خبرونه اورئ
او بیرته په غی کې د تیارونه بیرته دولتي تاسیسات بمبار شول. نو هغه حالت د خلکو په زړه کې دی او بیرته دا ډار وراچي چې خدای مکړه داسې نه شي چې ورستانه شو او دا کیسه بیا له سره شي. نو څوک زړه نه ښه کوي چې بیا زر کندوز ته ورستانه شي.
وکیل صاحب، تاسو وختي ته اشاره وکړله چې حکومت او د طالبانو ترمنځ اصلي جګړه اوس شروع شوه. زما پوښتنه دا ده چې په موجوده حالت کې د هغو خارونو چې د حکومت د لاس وتلي دي، د هغو د نیولو لپاره حکومت چمتووالی لري؟
طبعا یو خدا دی چې نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت سره د خپل ملاتړ او د ژمنو د بیا تکرار او د بیا تازه کولو خبره بار بار وکړه. همدارنګ د امریکایي حکومت ویلي دي چې زمونږ هوایي ځواکونه به لا خپل دغه بریدونه او حمله زیاتی کې د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې. همدارنګه د افغانستان حکومت په ټوله کې د انکشافي بودیجې هغه 98% د ټوله ګرځولې ده. نو معنا دا ده چې حکومت د جنگ لپاره لا هم تیاری لري. بل خبره دا ده چې د حکومت له طرفه څوک وژل کیږي یا د طالب له طرفه څوک وژل کیږي، د دغه دواړو بوج د همدغه ولس په اوبو باندې دی او د همدې افغانستان د خلکو په اوبو باندې دی. نو زه خو په دې فکر باندې ما چې حکومت د جنگ لپاره د تیاری پوره امکانات هم لري او دوی به په دغه شکل باندې مخته ځي، ځکه هغه ولسمشر په خپلو وینا کې وویل چې د شپږ میاشتنی پلان لرم او د دغه پلان مطابق به زه مخته ځم. نو یو زما په نظر باندې چې دوی به د ځینو ښارونو د ځینو ولسوالیو د بیا نیولو لپاره ښه قوي جنګ ته اراده لري او دا به کیږي.
صافی صاحب، وروستي راپورونه دا دي چې د وروستیو جګړو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې په زرګونو خلک، په زرګونو کورنۍ بې ځای شوي دي، ډیر کوچنیان د دې روانې جګړې قرباني دي او یو قسم بشري ناورین رامنځته شوی دی. ستاسو له نظره دا ناورین څومره ستر دی او د دې د مخنیوي لپاره او یا د حل لپاره څه باید وشي؟
څرنګه چې موږ یو دوست د قندوز نه د بې ځایه شوو هغه وضعیت ښوده، په ټوله کې دا اوس تقریبا د شمال د واتو ولایتونو او د جنوب د ځینې ولایتونو خلک بې ځایه شوي دي. دا یو لوی ناورین دی. متاسفانه د افغانستان حکومت په هغه اندازه چې باید دوی ورته آمادګي درلودلی، متاسفانه په هغه کچه آمادگی وجود نلری، یعنی من گوینو چی حتی خلک رازی حتی دوی تغذیه نده پودر شوه چی دی چیر دو سیده لیشی چی حتی اقل اگه دو جون اگه دیر اساسی شایان پکی دوی تا جور شوی بی اگه نشته متاسفانه در بل نوری حکومت زبی کرکوم حد سکهی تا کمه چی من چارو چی دی خلکو تم رستی برسیگی ولی دغه حجوم د خلکو د دې لامل کیږي چې خلکو ته په سمه توګه رسیدګي ونه شي. نو دا لاملونه دي چې خلک بېځایه کوي او بیا که موږ د دې دپاره پلان ونه لرو، که حکومت د دې دپاره پلان ونه لري او ولسي جرګه په دې مورد باندې وتلي ګامونه وانخلي، زه فکر کوم چې دا ستونزه لا لویدلی شي
او یو بشری ناورین رامنځته کیدلی. وکیل صاحب، ولسی جرګې د روانو جګړو څخه د رامنځته شوي دغه ناورین دپاره تر اوسه پورې څه کړي دي او یا څه کوي؟
موږ بار بار خپل غږ پورته کړی دی. تاسو ګورئ چې په کندهار کې کوم وضعیت دی، یا په کندوز کې د کونړ ولایت څخه په سلګونه او زرګونه کورنۍ رامهاجر شول، راغله چې د خلکو سره هلته یا په دغه ګرمۍ کې په دغه سختو شرایطو کې اوسیږي. همدارنګه هلمند دی، فراه ده، دا ورځینی ناورین دی او دا انساني ناورین دی. که چیرې دوی دومره مشکلاتو سره مخ دي چې دوی سرپنا نه لري، دوی د اوسېدو ځای نه لري، د دوی اوبه نشته، ډوډۍ نشته، هیڅ امکانات نشته، او دوی هغه د انساني ناورین په هغه بدترین وضعیت کې دي. دوی بې کوره شول، بې مکتبه شول، صحي خدمات خو بیخي شته نه. نو په دغه وضعیت کې ولسی جرګې تل هڅه کړې ده چې په نړیواله مرستندویه ټولنه غږ وکړي، په حکومت باندې غږ وکړي، تر څو دغه خلکو ته مرستې ورسوي. او خو تر اوسه متاسفانه او بدبختانه چې نه نړیوالې ټولنې او نه د افغانستان حکومت په هغه کچه باندې چې مرسته لازم ده ورته رسیدلی وي. بله دا ده چې حکومت یو طرف ته په جنګ کې ښکیل دی چې هغه اقتصادي وضعیت زمونږ ډیر زیات کمزوری دی، او مخکې له دې چې جنگ شدت واخلي زمونږ بودیجه هم د کسر سره مخ وه. اوس زیاته برخه بودیجه حکومت د جنگ لپاره ګرځولې ده. نو په دغه یو وخت کې د حکومت له وسه او له توانه څخه دا پورته ده چې هم جنگ وکړي او هم خپلو دغه کومو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. نو زمونږ بار بار همدغه غږ کړی دی، دغه چیغه پورته کړې ده چې د نوري دنیا مرستندویه ټولنې او نوره نړۍ دې موږ سره په دغه انساني ناورین کې، په دغه سخت وخت کې، په دغه سختو شرایطو کې مرسته وکړي. او که چیرې ونه شي نو دغه به یو انساني فاجعه ده، او دغه به یو تاریخ پاتې شي چې نړیوال موږ ګوري که د جنگ د حکومت سره په جنگ کې څوک مرسته کوي که نه کوي، که د طالب سره څوک مرسته کوي که نه کوي. خو زما غږ اوس هم د همدغه ستاسو رادیو له لارې دغه دی چې دغه بې ګناه، دغه مظلوم انسانان چې موږ هم د دې نړیوالې ټولنې یوه برخه یو، د هغوی ته سرپنا غم یې وخوړل شي، د اوبو ډوډۍ غم یې وخوړل شي، همدارنګه د مکتب، د صحت او د خیمې غم یې وخوړل شي. نو دغه یو ډېره جدي ستونزه ده، او دا په ټول افغانستان کې ده او په ډېرو برخو کې ده.
ډېره زیاته مننه جاوید صاحب صاحب د افغانستان په پارلمان کې د کونړ استازي عبدالله صاحب صاحب زیورامن صاحب. درنو اوریدونکو، هغه څه چې تاسو په دې خبرونه کې واوریدل دا د امریکا غږ نظر نه و، دا زموږ د میلمانو نظر و. په دې سره خبرونه پای ته رسیږي.